وارداتم من کولی چې هغه مصرفي اقلام چې دي خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چې دي دا د آسیا منځنۍ آسیا د هیوادونو را وارديږي په دې کې به ډیره عمده او جدي ستونزه به رامنځته نه شي ځکه چې من داسې اقلام ډیر زیات نه لرو چې هغه د اروپایی هیوادونو نه یا د امریکایی هیوادونو نه افغانستان ته وارد شي نو په دې کې من به زیات ستونزه نه لرو خو یوه ستونزه شته چې هغه یوازې په افغانستان نه ده هغه به په ټولو هیوادونو هغه د قیمتونو یا د توکو د بیو لوړتیا ده مثلا اوس موږ ګورو چې نفت تقریبا د $50 او $100 شاوخوا ته بورشه رسیدلی ده نو دا بیا دا یوازې داسې نه ده چې د افغانستان باندې تاثیر وکړه دا به نړۍ په ټولو هیوادونو باندې تاثیر وکړه او د آسیا جنوب هیوادونه به زیات دنه متاثر شي نو دا واردات دغه هیوادونو نه کیږي او نه زیاته ستونزه به په دې کې پیدا نه شي من کولای شو چې هغه د خپل ضروري اقلام ټول د ځای نه هیواد کو دنه په هیواد کې کار کیږي هغه تولیدات شته او دا تولیدات کولای شي چې از هغه خالیګاوې بشبا کا دویمه مسله د ترانزیت مسله ده چې دا ډیره مهمه مسله ده د ترانزیت مسله کې په خورا ځکه چې کراچۍ بندر افغانستان عمدتا دوه اساسي لارو په واسطه آزاد او بوته وصلیږي چې هغه یو د کراچۍ بندر دی او دویم د اندغه چابهار بندر دی چې دغه طریق د آزاد او بوته سره وصلیږي درېیم بیا څه فرعي مسیرونه هم شته چې هغه که چیرې موږ تاسو په یاد ولرو د جمهوریت په وخت کې په هغه باندې یو اندازه کار وشي چې هغه هم د خزر او بوته یا د خزر منطقې ته البته دا د افغانستان د تورغنده بندر له طریقه دی
استاذ بهیر له ترکمنستان نو خضر بهیر ته لغج نه ګرجستان ته ګرجستان ترکیه ته استانبول ته
بله بالکل دا مسیر چې دا د لاجورد نوم دی یا دیږي او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په دې مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته یا پخوانی البته پخوانی جغرافیا چې په دې هیوادونو ته دلته به دا تګ راتګ وکیده دلته به صادرات واردات له دې طریقه وکیدل کله چې د جمهوریت په کلونو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتیدله د هغه وخت با وجود سربېره پر ده چې امریکا یو تفاهم یې وکړ د چابهار بندر البته دا تحریمون نه لري وساته د افغانستان لپاره ځکه چې متحد ځواکونه هلته وو خو اگر چې تر اوسه هم هغه مسله یو اندازه محسوس ده خو بیا هم د دې لپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت په یوه لارې باندې اتکام نه لرو بیا د پخواني حکومت تنده باندې کار وکړي یو تیم جوړ شو په ده باندې کار وشه چې موږ دا د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو که چې دا ډېره اوږده لار ده خو لار ده نو باید په ده باندې کله چې نورې لارې مسلینه نه وي په ده باندې کار وشه نو اوس انداز ده باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده خو د ده لارې د خلاصولو د خلا خوشته خو په ده لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري هم تخنیکی اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي او هم اقتصادي اړخونه لري دا درې اړخ عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي خو بیا هم که چېرې یو قدم بیرته شاته شو په کراچۍ خو نه غږیږو هغه خو لار بنده ده او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرونه چې رسیږي تر اوسه دا بندر کار کوي با وجود د چې څه بریدونه هلته هم ترسره شوي دي خو بندر تر اوسه هم خلاص دی تګ راتګ به کیږي خو څنګه چې دا د جنگ لیدلوری ته من ګورو دا به یو څو ورځې نور به دوام وکړو د دې دوام پرته له شکه چې ستونزې را پیدا کوي اختلال رامنځته کوي کله چې اختلال رامنځته شي او هغه ترانسپورتي او ترانزیتي موټرې که چېرې لیرګاډي دا پاتې د خپل هم بیا په تجار باندې تاثیر کوي زمونږ تاسو خصوصي سکتور دا وخت نشي د پاکستان رژیم د افغانستان باندې د لاري وټالې حالت د موږ ترڅو د تجارانو ډیر زیات هغه کنټینرونه پاتې شول خو دوی اجازه نه کړ چې هغه انتقال شي افغانستان ته بیرته بیا موږ مبدای و دوه ته الیشې دا بدل ته انتقال شي دا انتقال یو تعداد د انتقال امکانات نه و ځکه چې هغه د خپل مصرف نه پوره کاوه بله هغه خو په هغه شکل پاتې خود
مهرباني وکړه ادامه ورکړئ
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي نه یو ضربه ته سکتور وخوړه که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري دا بیا به اندازه زیاته البته درنه به تمام شي د موږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او په ټوله کې د افغانستان خلکو باندې. خو باید دغه شینه باید مخکې د مخکې جلوګیری وشي او په دې په امکاناتو باندې، یعنی باید پیشبینی وشي چې چیرې یو ځای کې یو بحران، یو امنیتی بحران یا ستونزه پیدا کیږي، یا مخکې نه هغه باندې باید توجه وشي چې د دولتونو وظیفه هم ده، البته دنده یې ده چې دوی باید متوجه وشي چې سیاسي اوضاع باید وڅېړي د منطقې او د جهان، تر څو چې په دغسې حالاتو کې یا د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیدلوری تعین کړه، تر څو چې دوی زیات متضرر نه شي. یوه بله مثلا زه غواړم ادسپلنډ دغه غواړم چې تاسو سره
مهرباني
چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یوه بله لار هم لرو چې هغه موږ تاسو کولی شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلېږي چې هغه د ریل پټلۍ له طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دی بیا بالاخره د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي، چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته، چون د ریل پټلۍ دا وصلېږي. نو که چیرې افغانستان کې په ده باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوی دا ریل پټلۍ په ده باندې کار وشي، سرمایه‌ګذاري په ده باندې کار وشي، یا دویم قدم کې بیا په ده وصلولو باندې چې اوس افغانستان مثلا د توغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی، او د خواف او د یو تعداد نور بندرونو چې د اوس حضور د ذهن زمان نشته، د دوی له طریقه هم فعلا وصل شوی دی د ایران سره. خو که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره دا کار وشي، د نور نو د دغه طریق هم که موږ وکولی شو چې افغانستان ونښلو، بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړلو طریق افغانستان ته پیدا کیږي، بیا دا موږ کولی شو چې یو اندازه محدودې کړو. نو دا ټول دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهال حداقل 15 کاله او اوږد مهال تر 15 تر 30 کاله پورې هغه په نظر کې ونیسي او په ده باندې کار وشي، هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ چې هغه مهم برخه یې ده په ده باندې کار وشي، تضمینونه لاسلیک شي، دننه په هیواد کې د اقتصادي لحاظ پانګه ورته زمینه پانګونه پرې وشي، هم کورنۍ هم بهرنۍ، تر څو چې دغه لارې جوړ شي، وصل شي، که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجورد لارې باندې اوسم، دا زه فکر کوم دا ښې تجربې دي، ګرچې بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه سړی ترې واخلي، په ده باندې کار وشي چې موږ وکولی شو دا د لاجورد لارې باندې په ده باندې کار وشي، هغه تړونونه چې دغه هیوادونو سره مثلا د ترکمنستان هیواد سره، قفقاز او دا نور هیوادونو سره چې بالاخره دا هغه سین ته خزر سین ته دا وصلېږي، په ده باندې حقوقي لحاظه کار وشي. نور باندې باید خپل پلانونه باید وسی چې پلان مهال کې څومره کار وشي، وسط مهال کې، اوږد مهال کې په ده باندې کار وشي، او بل دا چې زموږ د تخنیکي لحاظ زموږ ظرفیتونه جوړ شي. ګوره د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانۍ یا هر ډالر چې موږ مصرفوو هغه باید کوشش وکړو چې په یو شکل بیرته هیواد ته دننه شي. دا په دې معنا چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقه د افغانستان ته مرزونو پورې یا سرحدات پورې ورسو، بیا هلته د بل هیواد په لارې کې هغه بیا انتقال شي. فکر وکړئ چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو، هغه یو اندازه کمیږي. نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو، تخنیکي امکانات ټول برابر شي، بیا د موږ لارې کولی شي چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو، بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار او اشتغال زمینه مساعدېږي، هم دلته د تخنیکي مسایلو د پراختیا زمینه مساعدېږي، او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زموږ ګاونډیان ته رسېږي هغه به کولی شي موږ هیواد کې بسیا کړو.
ډیره مننه استاد بهیر، جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پوښتنې پاتې شوې. ایوه دا د افغانستان تقریبا وایوس 80% وارداتي هیواد ده، 40% صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب چې شې دی د کلونو لسیزې جګړې، کنور اقلیمی تغیرات، که څنګه؟ او بل یو عمومي پوښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت، خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ کچری د سویلکی کې کې هوادونه د تجارت او اقتصاد لاره سره همبستګي ولري سره تړل شي وي بیا د شخړو او شخړې رامز د سي ترمنز هغه به حل کیږي او کچری د اقتصاد لاره سره بیل وی جداوي بیا شخړې کله نا کله رامز کیږي. اول دا چې افغانستان ولې وارداتي هواد پات سوی او دوم په سیاست کې د هوادونو ترمنز د اقتصاد رول مېرمنې کو استاد
دلته هم مختلف عوامل دي چې افغانستان یو ورداتي هیواد پاتې شوی پرته له شکه چې د څلوېښت پنځه کلن جګړه د یو دوامده عوامل ځکه چې د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په دې باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه په افغانستان کې دلته زیربنا له منځه لاړې دلته رژیمونه تغییر شول عمده خبره رژیمونه تغییر شوه هر رژیم چې ته دوی خپل پلانونه یعنی لاس یو شل پنځه کال دوام وکړ دوی خپل پلانونه درلودل د اقتصادي لحاظ د امنیتي لحاظ د تخنیکي لحاظ دوی خپل پلانونه درلودل نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول موږ تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې د پلانونه ټول د بین لارل په هغه باندې بیا کار نشي بیا د سره یعنی هر څه یو نقطې ته رسیدل بیا بیرته بیا د سره به شروع کړي نو دا خو زمان دی کله موږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو خو وخت خو راګرځولی نشو دا له هغه دا ټول شان کلونه کلونه په موږ باندې و تقل شو پاتې شو له افغانستان د اعتبار د دې هیواد پاتې دا یو ورخه زیر بنوې د وینه لاړې افغانستان کې مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي که چیرې موږ یو ډېر طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي که چیرې موږ د ته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه باوجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرست این پاقه بانده نکیده دو بو مدیریت رو دو بو مدیریت من گفتر که من کوله شده افغانستان تو روز در برشنا خپل وارده ایده نورو حیوادون نه بیری دیری پیسی هر کال در افغانستان نووزی نو کچیری در افغانستان دو بو مدیریت شوی وی پده بانده کار شوی وی پده بانده سرمایه گذاری شوی وی پرتل شکه چه دا دو امدتا دو اساسی منخاتون افغانستان تا دلوده دیو دا چه یا در برشنا د نیازمندی به مرفو کوله دا یو دویم دا چې موږ او تاسې کولی شو چې د خپل د زراعت د مینه مساعده کړو اوس موږ ته ګورو په ټولو ولایتونو کې هلته چې زراعت په اوبیزه زراعت دی البته للمي زراعت نه دی اما نشي دوی ترې ګټه پورته کړه ځکه چې هغه اوبه راځي او دوی بل دا هغه سیلابونه چې راځي ځکه چې د اوبه مدیریت نه شو او سیلابونه چې راځي سیلابونه دوه ستونزه رامنځته کړي یو دا چې آقا کرونده ایشی پا آقا که زراعت که دو مالداری به و آقا دو منه به دویم دا چه آقا اوبه چه و چه آقا باید حفظ شوی و ذخیره شوی و آقا اوبه باوجود در در ترکن چه تخریبات را منسه که ایده آقا اوبه هم در افغانستان در سرادات نبیرون روزی نو دویم دا پا دو بانده کار رو نشه دریم دا سی لند لنده که چه رو ویم دریم دا چه من دنه پی ایواد که پا تولیدی برخی بانده زیاد کار نشه دیر آسانه زکه چه دلتا کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو دلته دا زیاد به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله تر ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي خام مواد وارد شي خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي دا محتا دا بل هیواد نواردی دا پا دیمانا گوری دا دو ستونزه وارد که یو دا چه مصرف یو عادت را منسه که گی او بل دا واردی گی دویم دا چه دا پا چند که خدا چه تو وارده خود تو مجبوره چه خارجی معتبر عرض صادر که یعنی دالر تو وقت سی دا خارجی از صادره خود خپل دا تا پا اقتصاد بانده خپل منفی تاثیر لری نو در نه پی هیواد که پا تولیدات بانده کار رو نشه دلتا هیواد که مثلا من گفتا سی آقا معادن چی دی معادن رو بانده پا آقا پیمانه چی باید تخنیکی مطالعات شو باید زکر چی وقت نمساید امکانات بنو در هر لحاظه پاغه باندې اخر مطالعات به شوی د البته د شناسایی د پاره به بالا غو د دویم قدم کې داغه د حقوقي لحاظ داغه د قراردادونو باندې چې باید کار شوی او داغه په استخراج باندې چې زیات کم کا روزګور مدنونه خو صحیح دی استخراج کیږي، خو د ده تر څنګ موږ یوازې باید ده ته ونه ګورو چې موږ د ځمکې د لاند نه چوي وځو. ته د یو ځای کې ځمکه کندې د هغه د لاند نه یا طلا یا هر معدن چې دی استخراجوي، ته خو بیا عام وګوره کله چې دغه د استخراج کړه د ده په ځای کې چی پاتې کیږي. دلته د ده په ځای کې یوه خرابي پاتې کیږي چې دا د مویزیستی ورانی دی، تباهي ده. یعنی په ده باندې باید دېته کار وکړو چې هغه ځمکه د زراعتي حالت نه بېرته خارجه نه شي، که چېرې د لاندې نه تا طلا یا زیرمې هر څه چې دیش راویسه بېرته باید د ده په دویمه پروژه باید همزمانه د ده سره روانه وي چې بېرته د ده په دغه باندې کار وکړه، د ده په احیا کولو باندې کار وکړه، تر څو چې موږ هغه ځمکه د زراعتي لحاظه یا د هر فعالیت چې په هغه باندې کېدی شي هغه دونه شي. نو دغه مسایلو باندې ګورې ده باندې کار نه شي. افغانستان وارداتي هېواد پاتې شو، وارداتي هېواد پاتې شو. نن تر ننه موږ تاسې د هغه ضرر وینو، خلک متضرره دي او دا دغه نجي. ګرچې اوس چې موږ ګورو یو اندازه په ده باندې کار شوی دی، نه په هېواد کې په تولید باندې کار کېږي، خو بیا هم تولید چې کېږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو. برېښنا دپاره بیا که چېرې موږ یوازې په ده باندې اتکا وکړو چې ډبرو سکاره موږ استخراج کړو دا مصرف، دا خو بیا ما د افغانستان آب و هوا و د شیانو ته هم باید نظر وکړو. باید آسانه یې ښه دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کېږي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي. دا لنډ وایم درې ګټې لري، هم برېښنا جوړېږي، هم زراعت جوړېږي، او بل دا چې موږ دا باید هېر نه کړو. کله چې موږ د اوبو بندونه جوړو، د موږ اوبه مهار کېږي، د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز د مذاکرې په میز باندې کینې، او کله چې دا نه وي هېڅ وخت دوی درشته نه ادري. یعنی دا یو احرام د فشار هم کیدای شي، او دا حق دی، د هر هېواد حق دی. موږ ګورو چې متفاوت بېلګې موږ ګورو، مثلا په ایران کې چې د خپل لا د هستوي سیستم باندې کار کوي، هغوی دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي، زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپونه، خو هغو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته کا، او بل دا چې بازارندگی را منځته کا، او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هېوادونه دته ته دغه کې په اصطلاح مجبوره یې که تا سره د یو مساویانه موقف پاله که تا سره د میز شاته کینی و تا سره خبره چې دا شی نه و، اما اوس ورو ورو دا شی را منځته کېږي. موږ اوبه چې مدیریت کېږي دا شی را منځته کېږي. که چېرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو، لارې پرې بندوو، ګچې ستونزې دي، داس نه ده چې دا شیان ضرر نه ضرر رسېږي، خو هغه هم دغه کېږي، هغه هم تا ته ودرېږي د ډېر امتیازات ورکولو. نو که چېرې موږ دا کارونه وکړو، موږ دپاره بیا هغه لارې خلاصوي. زموږ هویت، البته زموږ ستراتیژیک هویت، هغه برانندکی چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ودلی شو منطقي کې.
ډیره ډیره مننه استاد دریا خان. تاسو رښتیا ماته ویلي و چې نیم ساعت وخت لري، که کولای سي پاتې سي موږ سره نو ډیره بخښي څو دقیقې نور هم. ځینې پوښتنې دي ګران اوریدونکو را لېږلې دي که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړي. یو ګران مخاطب لیکلی دی، موږ ورته ویلی چې په افغانستان کې احتمال لري چې به یې زیات شي. هغه بیا وړاندیز کړی، هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم، سلامونه، وخت مو په خیر. فقط دولت د نورو خدمتونو تر څنګه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلې نرخ نامې باندې خرڅ کړي، تر څو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي، ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته. د ګران اوریدونکو او مخاطب مختلف لیګلی او نور مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي، د احتکار مخه ونیسي، ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازې او خبرونه چې هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. دوی ویلي چې دولتي شرکتونه د خپل نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دوکانونه او مغازي د ځانو سره عیار کړي. که دغه وړاندیز وڅېړو، دا به څومره مؤثر وي د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد؟
پروتل شکه چې دا کنټرول باید وشي، خو یو سدی چې دا آزاد بازار مسله ده، دولت ته یو حد پورې کولی شي چې کنټرول کا. گرچه څه وایم، دا مسایل داسې باید تشریح شي چې د قوانين باید واضح وسی کی د هر شي په ارتباط باندې کړه که افغانستان کې تجارت دی ترانزیت دی کار مسله د دنه بازارونه دیده باید واضح شي مثلا موږ د کوم بازار نه پیدا وکړو مثلا په خو که هغه واضح او قانون ماضی او چې یو مختلط بازار و تقریبا داغه نه پیدا وکړي فعلا ځنه په انده د حقوقي لاده د باید تشریح شي کوم بازار نه موږ دی نه د دولتو مکلفیت دی چې دوی باید چې موږ کوم فرق نه پیدا وکړو دا یو مسله دویم دا چې پرته له شکه نرخونه کنټرول شي او د باندې کار وشي خو د دنه عمده مسله عمده مهمه مسله دا ده چې استراتژیک زیرمه په هغه باندې باید کار وشي. موږ تاسو یو تجربه د کورونا په وخت کې البته ټول نړۍ دلودل افغانستان هم دلودل چې د نورو تجربو تر څنګ چې هغه د نوښتونه رامنځته کړ نړۍ ته ساتي یو دا چې د نننه په هیوادونو کې هغه استراتژیک زیرمه چې دی هر هیواد چې استراتژیک زیرمه دلودل دوی کمتر متضرر شول. استراتژیک زیرمه هم د غذایی مواد دی هم د طبی مواد دی د ټول مسائل دی چې د استراتژیک زیرمه باندې کار وشي د نه په هیواد کې دغه مسائل منګول لرو مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح ډیره غټه زیرمه دوی لري او پروايي مرتضیات نه راځي چې د اوس مثلا د هرمز تنگایی و تارل چی سرگرچی آقول داریم دی خب بیام داغ بین پیندیف شده در نره دماغ بین سپلای که گی پر تاثیر نگه دو هم ده مسئل دی یو دا چی آقول لری یو لری دی دو هم دا چی آقول دیر غطی زیر می لری نکل که هر حواد زن تا دا زیر استراتیجیک زیر می لری و دو دن افتا داغ بحرانی حالاتو که تریگت پورتوشی دا هیوادونو لاس برای البته واضح کهی افغانستان که پده باندی باید کاروشی منگ پا طبیعی حوادثم چی و پا آقا باندی منگ اصاس کلچه سوار سکال ابداد سیر و سکلنو که هم سیلابون وشول هم زلزله وشول نو دلتا چی آقا در زونو پا سطح استراتیجی که زیر میوسی گی و آنی البته پا لند وقتی داغ خلکو تا داغ مرسی وشی بیادلتا هم د او مخنیوی کیگی یا کچای رو چیگی او بل ستونزی من رو منسه کیگی نو دا مسئله بانده کاروشی دا بدیر ده هیوان خلکو پا گفی
ډیر ډیر مننه استاد سیمنګ سره په دې خبرونه کې برخه واخیستله ان شاء الله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خبرونه کې اوسې یو جهان مننه استاد ډیر تشکر
تاسو مې روانه یې البته د وخت د محدودې په فرصت کې اتمن تاسو خدمت کوم
تشکر ډیر مننه ډیر درنو اړیدونکو تاسو د تاسو مایکروفون تاسو په خدمت کې په خبرونه اوري په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې چېړو یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه را لګلی دي خپل پیغامونه را لګلی دي هغه اورو او خبرونه ته ورزو زه له همکارنا غواړم چې د اوریدونکو غږونه خبره کې واکس پاپونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې چې جوړ او روغ اوسئ د فرایت بکواول وسوالی څخه مال د غتیل ول دی ګرام سیده په چیش په خاطر ګون ګرام سیوت تقریبا چې یو نیم لټر په یو شل شل په امی لګیږي نو دې د غت ستوم د چیش ده
درنو اوریدونکو تاسو مایکروفون تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پانتون پخانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر تخنیکی همکار می راتوي چې په برلین کې د پانتون استاد او سیاسي کارپو اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد ډیر مننه چې موږ ته وخت را کړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استی. استاد دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې په ایران کې مخکې د افغانستان تجارتي لارې له ایران له پاکستان سره تړل شوې دي له څلور نیم میاشتې کېږي او د افغانستان تاجرانو مخه کړې وه د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي د افغانستان تجارت ټکنۍ سي افغانستان 80% وایي وارداتي هېواد دی څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې اندېښنه شته چې دا بیې به لوړې سي. استاد ستاسو نظر.
بله یقینا جنگ او جګړه خو په دغه ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تحصیل لري لیکن خبره دا ده چې تیر ورځ خپل د طالبانو بیان دا خبره وکړه چې زمونږ تجارت د ایران سره اغیزمن شوی نه ده، د پټۍ د لارې نه، یعنې د ټرین د لارې نه زمونږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی. خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې هم ثابت وي نو دا په راتلونکي کې اغیزمن کیدی شي. او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیرات لري، ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسیږي، ځکه په خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي. البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغیزه کړی او اغیزه لري، سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.5 میلیارده ډالره تجارت درلوده، یعنې د هغوی ځینې مونږ دا توکي واردولي افغانستان ته. نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده ده، بل خو په خپل ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات د جګړې د وجې نه.
ډېره مننه استاد. د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لېږلي په لیکلې او صوتي بڼه باندې. استاد اتمر، که چیرې ستاسو خوښه وي دغه د یو اوریدونکي پیغام به واورو او بیا به خپلې خبرونې ته دوام ورکړو.
السلام علیکم. الله جی ورور وزن در کې ستاسو د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغمو د دغه اندازې ورساوه، او بیا هم را موسم در قوام وره چې بستای اوسم امارات چرواک زیاده وزنه ورد که چه داغه شتاغه کار داغه اقدامی وکی شتاغه پسراولار سوله تا مندیانو داغه داغه خلکو تا باید شتنگه جزا وار کولسی چه ولی دا پرز روژه تز دا مسلمانان دوایوی نوری او شرایه وزان تا راجیه کوی جان زان چه وری ولی سوی داست که د خار دی چم د کند ژغ ناوري اوس دې غره کم کوي. هي خدا سنه کې خلګه پکر ته مجبور کړه، ایا جی ایا جی واده د شت جنا و ته مجبور کړی د لوکان موږ وینو په بازار کې ګرځي مثال خبرې په وشو بشي خطابه سي اجل پتلواته ته پار یا بل خدا دا ګرځه وځي څخه دا چې دا ستاره کم واده د ناوري راته کړی دي شان ګران کړی دي د مسلمانانو دا رقم دا شان ته مجبور کړی، یا زنا و چې مجبور کړی سږي، یا کوچنیان لکوانې ولې واته ته مجبور کړی، هغه خاص په دغه واجب باندې نور هیڅ شی نشته. بس وایم خدا نه کوي نو بس ودغه د
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکي شکایتونه مو اوریدل. شکایتونه ډیر دردونکي دي، هغوی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي. تاسو فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډېر مؤثر وي او کنه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړای سي، کومه به ډېر مؤثر وي د بازار د کنټرول لپاره؟ استاد اتمر،
یو خبره ځکه زه تاییدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي، اقتصادي فقر شي، خلک هغه هر کار ته لاسه چې یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبرې چې دي ورور وي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی. بل دا خبره ده چې زمونږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي. احتکار خو طبیعي ده، یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی، بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی. او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېری خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي، اما که مواد توکي بازار کې نه یا د خلکو د ضرورت مواد دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړئ هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي په دې مانا چې مواد به نه وي بازار کې نو چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه مانا لرلی شي
ډېره ډېره مننه استاد د یو بل ګران اورېدونکي پیغام به واورو وګورو چې هغوی څه ویلي دي
السلام علیکم شهید جوړ خیر رپی الله خوشهر پنن لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کیمه د کوم سي د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید غیظ پرې شي چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی چې 2200 روپۍ لاس ته راوښه او همدارنګ د تیلو بیا هم مخ په لوړېدو دي چې لنن دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2000 روپۍ ته پورته شوی دی نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیز کړی
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي ځینې ګران اوریدونکي شکایت کوي وایي دغه تاجران چې دوی هغه مواد چې په کوم نرخونو باندې اخیستې وي کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالات لار ټکنې کیږي یا تړل کیږي نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه په خاني ګټه لغنه هم څو برابر پکدي ګوچته وي په دې اکلا تاسو وایي یعنی دا اوازې او دا شایعات وایي په بازار باندې تاثیر کوي نسبتا ل واقعي نرخونو او واقعي نرخونو نه نوسانات وایي رامنځته کوي
بازه تجاران دا کار کوي ځکه دوی توکي ته کار کوي په خپل ذخایرو کې دا ساتي او بیا کله چې وخت راغی او د موادو نرخ پورته شو دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې مخصوصا په هغه هېوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي دا مسله سړی کتلی شي د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کال خبره نه ده چې کله سړی فکر کوي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی ډېر پخوانه د دیرشو څلوېښت کلونو را په دې خوا زمونږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي اوی دغه کارت دغه احتکارت لاس پرې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي خپله دغه مواد خودخوده تر کنټرول لاندې راځي او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي اما کله چې عرضه کمي او تقاضا ډېری نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته شي دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي د غوړیو په بیه کې ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو او دلته باید که دولت مداخله کوي بته ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته دی خلک یې لري که نه یې لري په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه مثلا د تیلو د بورې یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو اوس وختې خو دا یو خو د شل کاله جمهوریت کې آزاد بازار په اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې چې هغه هم زمونږ دندې او هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوو او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی لیکن دا د دولت مسؤلیت دی هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لاره او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پرې کړي چې هغه وارد کړي د نورو ځایونه یې وارد کړي تجار ته فرصتونه برابر کی، لار ورته خلاص کی، د ګمرک محصول ورته کم کی. یعنی ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې سره مرسته وکړي.
مننه ډیر ډیر ډاکټر صاحب اتمر. دیوبل ګران اوریدونکو پیغام به هم وورو ګورو چې څه ویلی دي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دوکاندار هر سړی خپل سارتی لدی که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه در وسه د خارج څخه په هغه کې متو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي، خو دلته شی هر یو اسمان ته خطر دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته خطر دي. خو ښاروالۍ ولا هیڅ پام
نجتنکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا ورسته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو څخه راوړي هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي، او بیا بېسارې لوډې سوي دي چې که غوړي دي، که داسې نور شیان دي، بېسارې لوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلان اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژره دې بازار کې څېړنه وکړي، او دغه بیې دې راښتي کې سره.
ډاکټر صاحب، د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب، دغه په خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کېږي، په اروپا کې په بایو باندې څه تاثیر کړی تاسو سوي نه؟ ما خو خپل په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څو داسې لوی د پام وړ لوړوالی نه دی لیدلی. تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیل بیه په نړیوال بازار کې پورته شوی، لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته، لیکن که جګړه دوام وکړي احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو سیمه کې او نورو هیوادونو کې د نړۍ دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي طبعي دی چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلاتو سره سم د خلکو، یعنې د خلکو مشکلاتو سره سم دوی هغسې لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره آسانه شي او ارزانه شي. یعنې دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنې د پاکستان لاره، دا د طالبان او د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنې افغانستان دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت کوي چې د پاکستان په لاره کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه موږ بهر ته لاره نه لرو، ځکه موږ محدود یو، او دا زمنګ حق دی. هر څوک دغه لار په موږ باندې بندي، که پاکستان بندي، که طالبان بندي، دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستونې باندې لغته ایښودل دي. بل خبر دا ده چې داسې یو جنگی حالات کې موږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسې وګورئ منځنۍ آسیا هېوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هېوادونه دي چې هلته هر شی احتمال د دې شته، تیل، ګاز، مثلا ترکمنستان. شاید چې دا خبره مخکې هم وو، یعنې د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی، لیکن اوس دا ضرور ده چې جدي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه ده په داسې شرایطو کې حل شي. مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز او تیل واردولی شي، د منځنۍ آسیا هېوادونو نه خوراکي مواد.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر. د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مهم مرکه کړې ده، که اجازه مو وي ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه. ډاکټر صاحب، آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بیو باندې تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه درناوی. یا د جوړرو کېست وغدا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري، نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندیدل بلا شک چې په مارکیټ باندې همدارنګه په نرخونو باندې د سوداګرو او د عام ولس په روحي رواني باندې هم چې فشار لري. خدا چې د تیلو، ال پی جی او د انرژي په برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري، د مرکزی آسیا هیوادونو ترکمنستان او ازبکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي. نو په لنډمهال ډول سره به شک یو اندازه تغییر به راځي، نرخونو کې به زیاتوال راځي، هغه هم چې د لنډمهال لپاره ډېر به لږ وي، تقریبا د 15 تر 15% به نرخونه زیات شي. خو که چیرې دغه مسیر اوږد موده وتړل شي، نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي. خو که بدیل مسیرونه، بدیل لارې همداسې فعال وي، نو زیاتوالی عموماً چې دا لنډمهاله وي. او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل، بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي او که چیرې د ډالر په نرخ کې تفاوت راشي او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي، هغه هم چې د نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري. چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې د جدي کنټرول عملي کړی دا عملي کوي، او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خود سرانه زیاتوالي وجود نه لري.
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام بیا څنګه ده اوس؟
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، زمونږ زیاتره توکي چې د بهر وادو څخه واردوو، کاغه خوراکي توکي دي، کاغه نور ضروري ساختماني توکي دي، وړه غنو، مورجې، غوړي، بوره، همدارنګه درمل او نور ټول ضروري اولیه مواد او نور توکي چې د ګاونډي هیوادو بلاخره د سیمې او نور هیوادونو څخه واردوو. دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د سلور میاشت څخه راهیسه زمونږ هغه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و، هغه هم بند شوی دی، او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې او همدارنګه په لارو کې په توقف پات شو، په هغوی باندې هم د ټنشان، د امبریج او نورې د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمې او زیانونه راغلل. نو بلا شک چې دغه د مسیر تغییر، دغه اضافي کرایه، اضافي لګښت او همدارنګه هغه رواني تشویش چې سوداګرو لپاره چې پیدا شوی، نو دا د توکو په قیمتونو کې، همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې، د اسارو په کنګل پات کېدو، همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کموالي کې، دا مستقیم چې په مارکیټ کې د توکو او همدارنګه د جنسونو د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري. چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولای چې نرخونه زیات شوی دي، اتمن نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوی دي، او کله کله چې د بعضی تبلیغات هم چې په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري. دغه ډول نوسانات چې نه یوازې په افغانستان کې یا زمنګ په هواد کې یا زمنګ د سوداګر لوخا دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې کده سه جنگي شرایط وي او کچیر لیاری بند شي او کچیر د ډالر نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي یا د ټوکیو نو خونه چې د نړیواله کچه زیات شي نو د هغه هواد په مارکیټ کې هات من چې د نرخونه چې د تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هواد دی او پاکستان سره لاري بند دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو کې پروستیو څلور پنځو میاشتې کې د ایران لاري واردات کول کداغه لار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار الټیا یوازې لمدني اسیا پورې کولې سي کنه؟ ستاسو نظر دی.
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نشدې لار ارزان لار مسون لار چې د کراچي پاکستان لارې خدا چې هر وخت با دغه لار د یو شمیر سیاسي ستونزو او مشکلاتو امنیتی مشکلاتو لکابل چې دا لار بندې د افغان سوداګرو ترانزیت اموال او توکي په لار بند پات کېدل، دوی باندې د ډمریچ او ټټنشار امدارنګ ترانسپورتي توقف لګښتونه راتل، نو دغه لارې بندېدل د ډېرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لارې که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنگونه چې په سیمه کې ده کچېرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله گزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی او زمونږ له مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنگ په نتیجه کې په توقف پاتې ده چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بل پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی کنه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزی آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو دا انشاءالله فعال دی او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر وارداتو کې تر یو حده پورې چې د مخنیوي کېدای شي.
درنو اړیدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي رادیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهندون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احمد را سره په لیک دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونه، ک کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول پاکله چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوی دی او بل خوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالت کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني. څو لاندو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیل لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې. د خپله د تجارانو مسؤلیت دا ده چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونه کړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونه کړي تر یو حده پورې چې ممکن ده دغه ګټې راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه په همسایه هیوادونو کې ګوري دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اسحاق اسمر د برلین د پوهنتون استاد. زه له تاسو څخه مننه کوم. دغه راز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم، او دغه راز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د مایکروفون تاسو د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ به او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.